ازادي رادیو دې خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم دا یو ساته خبرونه د موسیقي د پروګرام لپاره ځنګړې شوې ده د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې په موخړې خبرونه ته په پام کې ده چې نن د افغانستان په اړه د مسکو په فرمټ کې غونډه د طالبانو د سرپرست حکومت د استازو په نشټون کې جوړه شي د افغانستان لپاره د روسي ځنګړي استاذ زمیر کابلوف د لړم پر اتلسمه تاس خبري آژانس تویلې و چې د غونډه ته د طالبانو استاذ نه دی بلل شوی هغه دلیل نو روښانه کړی د طالبانو حکومت ویل دي چې د دوی نه بلل له روسي سره پر دوارخست عمل منفي اغیز کوي او دا غونډه به نیمګړې وي د طالبانو استازو د روسیې په کوربتوب او بلنه د مسکو د فرمټ په پروسګنه غونډه کې ګډون کړی وو په نننۍ غونډه کې د چین، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان، هند، قرغیزستان، قزاقستان او روسیې استازي ګډون کوي لدې هوادونو څخه یو هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما تفریحي پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته د ښځو پرتګ بندیز ته په اشاره په دې باب ژوراندېښنه خوده لري د طالبانو سرپرست حکومت پر ښځو د محدودیتونو په ترڅ کې نجونی او ښځې تفریحي پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته لټلو رسمان منې کړي یوناما پرون وخت پر ټوټر ولیکل چې د افغانانو ټولو حقونو په ځنګړي ډول د ژوند ټولو برخو ته د ښځو د لاسرسي او د نجونو د طالب حق ته باید درناوی وشي که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټولو حقونو ته درناوی کوي خو انتقاد کوونکي وایي طالبانو د ښځو او نجونو حقونه عملا تر پښو لاندې کړي دي له دې مخکې اروپایي ټولنې د تازه محدودیتونو وضع کول د ښځو له حقونو جدي سرغړونه بللې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د دفتر ویان پیټر ستانو دوشنبه نا وخت پر ټوټر ولیکل ل طالبانو غواړي چې ل نړیوالو سره پر خپل ژمنو عمل وکړي ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال تر 14 کلونو کم عمر لوبغاړي نن چهارشنبه د ازبکستان پر وړاندې مسابقه وکړي د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک پانه لیکلی چې دا لوبه به د کابل پر وخت د ورځې په 11 بجو پیل شي د افغانستان تر 14 کلونو کم عمر لوبډله توانیدلې چې د آسیا د مرکز د مسابقو په لړ کې ترکمنستان او ایران ته ماتې ورکړي د لوبې د نومبر پر 9 په تاجکستان کې پیل شوې چې تر روانې شنبه پورې دوام کوي په پام کې ده چې د ناتو غړي د پولند د غوښتنې په اساس نن بیړنۍ غونډه جوړه کړي څو هغه راپورونه وڅېړي چې وایي د روسیې لخوا د اوکراین پر لور دوه توغول شوي توغندي د پولند په خاوره کې لګیدلي او دوه کسان یې وژلي دي رویټرز خبري آژانس د دوه اروپایي ډیپلوماټانو له قوله چې نمونه یې نه دی یاد شوی راپور ورکړی چې دا غونډه د ناتو د تړون د څلورمې مادې پر بنسټ جوړیږي د دې مادې د حکم په اساس د ناتو هر غړی کله چې ځمکنۍ بشپړتیا سیاسي خپلواکي او امنیت له خطر سره مخامخ شي خپل اندېښنې له نورو غړو سره مطرح کولای شي د پولند د ملي امنیت د شورا رئیس یاتسک سیویرا ویلی چې حکومت له څلورمې مادې د کار اخیستو د منطق په اړه د غور په حال کې او له خپل متحدانو سره له نږدې په تماس کې دی په پرونیو راپورونو کې راغلی و چې د پولند د ختیز په یو کلی کې د 214 ایالت دوه روسي توغندي وو چې د پولند په خوره کې لګیدلی وو له دې راپورونو وروسته د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو په خپلو کې پراخ تماسونه سره ونیول او د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ رسمن اعلان کړی چې د 2024 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون کوي ښاغلی ترامپ نن په فلوریدا ایالت کې خپل پلاویانو ته په وینا کې وویل چې د امریکا بیا ځلی برام له همدې شبي پیلېږي ترامپ دا اعلان یو اونۍ وروسته له هغه کوي چې جمهوری پال ګوند د کانګرس لپاره په منځمهاله انتخاباتو کې همره چې تمه کې د بریا ترلاسه نکړه او ډیر هغه کاندیدان چې ترامپ تایید کړي و ناکام شول ښاغلی ترامپ د انتقادونو ته چې ګنې جمهوری پال ګوند ته د رایو د کمیدو باعث دی دی په ځواب کې د هغو کاندیدانو یادونه وکړه چې بریالي شوي دي ترامپ دا څرګندونې څو ساعته وروسته له هغه وکړې چې په کانګرس کې د جمهوری پال ګوند د بریالیو کاندیدانو شمیر له 212 لوړ شو خبرونه موله ازادۍ رادیو اوریدل رسره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي ورزو د راپورونو برخه ته د طالبانو حکومت وای دی یو نامعلوم وسلوال کس لخوا پر پاکستانی سرحدي ځواکونو د بریټ په تړاوی چیرنی پیل کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیگا پر ټوئیټر ولیکل چې له دې وروسته به د ورته پیښو د مخنیوي هڅه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی چارواکو ویلي تر څو چې طالبان د دوی د سرحدي عسکر قاتل ورونه سپاري د چمن دروازه به خلاصه نه کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت وایي پر پاکستانی سرحدي ځواکونو د یو نامعلوم وسلوال د بریټ په تړاوي چیرنې پیل کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی چې د دې پیښې څیړلو لپاره یو لوړ پوړی پلاوی ټاکلی. د مجاهد د ټویټ په یو برخه کې راغلی چې د طالبانو حکومت به هڅه وکړي چې له دې وروسته ورته پیښه رامنځته نه شي. دا په داسې حال کې ده چې له پیښې وروسته پاکستان د چمن سرحدي لار تړلې. په چمن کې د پاکستان کمشنر عبدالحمید زهری امریکا غږ ته ویلي تر هغو چې طالبان د دوی د عسکر قاتل ورونه سپاري د چمن لار به تړلې وي. د افغانستان په جنوب کې دا سرحدي لار د یک شنبه په ورځ د عقرب په 22مه نیټه هغه مهال وتړل شو چې یو وسلوال کس د پاکستان په سرحدي ځواکونو ډزې وکړي چې په پایله کې یو پاکستانی عسکر ووژل شو او دوه تنه نور ټپیان شول. که څه هم د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د حمله کوونکي د هویت په اړه څه نه دی ویلي، خو په ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه په خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې ظاهرا یو طالب وسلوال په پاکستانی عسکرو ډزې کوي. پاکستان سرحدي مسؤلینو رسنیو ته ویلي چې د چمن سرحدي لار پرون د لړن محل لپاره د خلکو پر مخ پرانیستل شو، خو په دروازه هیڅ سوداګریز لارې ته د تیرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. په همدې حال کې د پاکستان د مالی وزیر محمد اسحاق ډار د دوشنبه په ورځ په بهرنیو چارو کې د پاکستان د حکومت له وزیر هینا ربانی کار سره افغانستان ته د خپل سفر په اړه خبرې کړي. د پاکستانی رسنیو د راپور پر بنسټ ډار ویلي چې هیواد د تل افغانانو سره مرستې ته ژمن دی او لروانو ستونزو دراوتو لپاره د داس یو چوکاټ جوړیدو ته لیواله دی چې په مرسته افغانستان له اوسنیو ستونزو راووزي. وړاندې لدی یو شمیر افغانانو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې له دوی سره د پاکستانی سرحدي ځواکونو له ناوړه چلند شکایت کړی. لدی پیخي وړاندې داسې ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې چې پر پوله لتیریدونکو یو شمیر افغان میرمنو سره د پاکستانی سرحدي ځواکونو ناوړه چلند ښیي.
و موریدل چې د طالبانو حکومت وای د یو نامعلوم کس لخوا پر پاکستانی سرحدي ځواکونو د بریټ په تړاوی چیرنې پیل کړی دي. لدی په هیورسته د پاکستانی چارواکو لخوا د سپین بولدک چمن دروازه بند شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي چې د سپین بولدک چمن د دروازې بندیدل افغان سوداګرو ته د ورځې میلیونونه افغاني زیان اړوي. په بلوچستان ایالت کې جوړه د چمن دروازه له تورخم وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمه تجارتي لاره بلل کیږي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ رادیو خبريال راکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوایي د سپین بولدک چمن دروازې د تړل کېدو له کبله نه یوازې افغان سوداګرو ته د میلیونونو افغانیو په ارزښت زیان اوړي، بلکې د افغانستان په بازارونو کې به د ځینو موادو د بیو د لوړېدو سبب هم شي. د دغه خونی د مدیر هیئت غړي خانجان الکوزي پرونه وخت ازادي رادیو ته وویل چې د دې دروازې تړل پاتې کېدل به د غذایی موادو د خوسا کېدو سبب سي.
د موټر لار تر اوسه پورې بند ده او د خلاص شوې نه ده. د زمونږ د پارالویزان د هلمه ده چې دا ډېر زر خلاص شي.
د سپین بولدک چمن دروازه ورسته لغې و تړل سو چې 13 شنبه یعنی د نومبر میاشتې په 14مه یو وسلوال کس د پاکستان پر سرحدي پوځیانو ډزې وکړې. د راپورونو لمخې په نتیجه کې یو پاکستانی سرتیری ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. په هغه ویډیو کې چې پر ټولنیزو رسنیو خبره شوې په شخصي کالو کې یو تن خپل توفنګچه راباسي او پر خلکو ډزې کوي. د حمله کوونکي بشپړ هویت نه دی په ډاګه شوی. له تورخم وروسته د چمن دروازه چې د پاکستان په جنوب غربي ایالت بلوچستان کې پرته ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمه تجارتي لار ګڼل کیږي. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد د سه شنبه په ورځ په خپل ټویټر د یک شنبه ورځ د پیښې په تړاو خوشحالي وشو ده او ویل کل چې په دې اړه د چیړنې لپاره یو کمیټه ټاکل شوې ده. په چمن کې د پاکستان د کمیساری مرستیال عبدالحمید زهری امریکا ژغته ویلي تر هغو چې د پاکستانی سرتیرو قاتل دوی ته ونسپارل سي د چمن دروازه به تړلې وي. په همدې حال کې خانجان الکوزي وایي سیاست باید له تجارت څخه جلا وګڼل سي.
گرچه مونږ په کاراتو مراتو ویل دي چې باید اقتصاد د سیاست نه جدا شي، مګر متاسفانه هر وخت دا کار کوي.
تر دې مخکې هم چمن او ترخم دنشتو او یو لړ نور پیښو په صحنو بدل شوی دی. چارواکو نه دی ویلي چې د سپین بولدک چمن دروازه به تر کله تړلې وي. د فرانسې خبري اژانس د راپور لمخې په زرګونه افغانان چې ناروغان هم ورسره دي پر دې دروازه او شتو ته پټام دي. وړاندې لدې یو شمیر افغانانو لازادي رادیو سره په خبرو کې لدوی سره د پاکستانی سرحدي ځواکونو له ناوړه چلند څخه شکایت کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
په خبرونو کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما تفریحي پارکونو، حمامونو او ورزشي سالونونو ته د افغان خزو پر تک د طالبانو د بندیز په اړه اندېښنه ښودلې. دا پر خزو او نجونو د طالبانو د زیاتیدونکو محدودیتونو د لړۍ وروستی مورد دی چې انتقادونه پرې کیږي. زما همکار له ګلالۍ ساپۍ سره چې په تیر جمهوري نظام کې د ولسي جرګې استازي وه په دې اړه مرکه کړې. میرمن ساپۍ د مرکه په پیل کې د یونما د دې اندېښنې پر اهمیت خبرې کوي.
ګورو ملاتو سیاسي دفتر د طالبانو په دې اخري بندیزو باندې خپل اندېښنه ښودلې ده او دا ډېر مهمه ده چې باید هم اندېښنه وښودل شي او سیاسي فشارونه باید په دې باندې ډېر شي، ځکه چې طالبانو نه یوازې دا چې د تعلیم او د کار حق د ښځو نه اخیستی، اوس د سایستلو حق هم ترې نه اخیستی. حتی دغه حق چې یو ښځه باید لاړ شي ورزشي سالون ته او خپل د صحت دپاره ورزش وکړي، دا هم ورته اجازه نه ورکړي. د نظافت دپاره باید عوام ته لاړ شي، دا حق هم ترې نه اخیستل شوی دی. او د تفریح او د روحی آرامش لپاره هم پارکو ته ورته اجازه نه ورکړي. دا یو مستقیمه د خصوص سره دښمنی ده او دی په دې کار باندې یادا چې د ناپوهۍ د مخنیوي کوي او یادا چې دی غوړي د خلکو اندېښنې نور راوپاروي او په دې صورت باندې خپل هغه دښمنی چې د خصوص سره دی لري نور هم بربنده کی. متاسفانه د منلو وړ نه دی. باید درس زر ټول مسول ارګانونه سیاسي لارو د هر لارې شکی کې باید په طالبانو باندې فشار وړي چې خپل د دې کارونه لاس په سر شي.
په دې ورستوي کې پلسګونو افغان شیزنه فعالانو په یولي کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د خپل اندیشنو په باب څرګندونه وکړي. امنیت شورا د افغان شوزو په باب څه کارونه کولای شي؟
ګورو چې په دې اواخر کې د خزو فعالانو هم امنیت شورا ته خپل اندېښنې ښودلې وي او د دې اندېښنو لپاره د امنیت شورا نه غوښتل شوي وو چې باید لاس په کار شي. معلومدار چې موږ هغه خواستې چې ښځې لري په افغانستان کې دا کوم غیر معقول خواستې نه دي، د اسلام سره هم په ټکر کې نه دي، فقط د آزاد ژوند غوښتل دي، اسلامي او شرعي حقوق غوښتل دي، د تعلیم حق دی، د کار حق دی، د اجتماعي شتون حق دی چې باید په اجتماع کې شتون لري. متاسفانه ورځ په ورځ دا حقونه د ښځو نه اخیستل کیږي. امنیت شورا ته لازمه ده چې باید سیاسي فشارونه په طالبان باندې نور هم زیات کړي.
هغه څه به چې د ښځو او نجونو حقونو ته د طالبانو ناپامي ګڼل کیږي، څه فکر کوي چې د ولس او طالبانو ترمنځ څومره نوره فاصله ایجاد ولای شي؟
د ښځو او نجونو حقوق ورځ په ورځ موږ ګورو چې په مالیګي او کورنۍ اکثرا مهاجرتو ته مجبور کیږي، ولې چې هر مور پلار هیله لري چې اولادونه تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، آرام ژوند ولري، د صحي امکاناتونه برخمن وسیږي. دا چې دا رقم بندیزونه ورشي یا دا چې خلک مجبور دي چې مهاجرت وکړي او دا چې لاس په کار شي او مستقیما یو انقلاب ته ځان برابر کړي. هر څومره چې سختګیری په ملت باندې ډیر شي، همغونه نفرت د حکومت په مقابل کې نور هم زیاتیږي او دا نفرتونه نور هم د فاصلو د ایجادولو سبب ګرځي. که طالبان په دا رقم باندې مختلف شي، زه فکر نه کوم چې یو وګړی د افغانستان به هم دا رقم حکومت ولي خوشاله
وسی او یاد چورتره مخالفت ونکي. د تیر جمهوریت نظام د ولسی جرګې غړي ګلالۍ ساپۍ وچیل ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادۍ رادیو
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته د ازادۍ رادیو د موسیقي ځنګړې پروګرام د سندرو میلمانه پیلېږي، خو له هغه مخکې ورسته راپور لرو. په افغانستان کې د بی پولي ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف وای له یو کال رئیس د دوی د روغتیايي مرکزونو د مراجعانو شمیر څو ځله زیات شوی دی. د دې ټولنې چارواکي وای دوی ارشوي چې په ځینو ولایتونو کې د خپلو بسترونو او روغتیايي کارکونکو شمیر زیات کړي. اسمت څاروان او د موضوع نور تفصيل.
د اورسکان ولایت